په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سبې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو وغوښتي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. په دې خبرونه کې د دې تر څنګ پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. خبرونه له اسدالله لودین ناوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا استخباراتي مامورین روسیې ته خبرداری ورکوي چې باید له طالبانو سره د مرستې له امله ځواب وویني. له پاکستان سره د انګور اډې او ډنډې پټان لارې پرانستل شوې او د روسیې په ختیځ ښار خبروفس کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ییز والي د نیولو په غبرګون کې سړکونه تراوتلي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشر وای ک طالبانو ته د روسیې له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابت شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقدامات ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلی دغه اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شامل دي. شي پنیتا چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزیر هم پاتې شوی، پرون د کانګرس استمایا غونډې ته ویل ک روسیې د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي، لسري کرخې تیرې دلې دي. د ملي امنیت یو کارکونکی په پکتیا کې د ماین چاودنې وژلې او درې نورې ټپیان کړي دي. د دغه ولایت امنیت امیر لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه مهال د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل ګردیز په عمومي سړک دی ځای پر ځای شوي ماین له کبله وشوه. دا ماین هغه مهال وچاودید چې د ملي امنیت ځواکونو هایلکس ډوله موټر له سیمې تیریده. دا په تیره یوه اونۍ کې څلورمه چاودنه ده چې له ګردیز کابل ته د غزیدلې واټ په اوږدو کې کیږي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د مرکز ترینکوټ اړوندو سیمو کې د پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د اورزګان د والي ویاند زړګی عبادی وایي د تیرې شپې په جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي، چې وروسته د ده په خبره د هوایي ځواکونو برید کې لس طالبان هم ووژل شول.
تیره شپه نه نیم بجو شاوخوا د اورزګان مرکز ترینکوټ ختیځ لور خوا ته وسله والو مخالفینو یو ځل بیا ډله ییز بریدونه پیل کړي وو. یو ساعت شاوخوا جګړې ادامه درلودله. په نتیجه کې دوه تنه د افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او دوه تنه نور هم ټپیان لرو. همداراز وسله والو مخالفینو ته په هوایي برید کې مرګ ژوبله وخت ده.
د اورزګان مرکز ترینکوټ کې وروستۍ شپه ورځو کې ناامنۍ زیاته شوې. طالبانو تر اوسه د تیر شپې حملې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې له پاکستان سره د دوه تړل شوو سوداګریزو لارو بیا پرانستنې د سوداګرو له هرکلی سره مخامخ شوي. د ډنډې پټان او انګور اډې لارې چې په پکتیا او پکتیکا کې له څو میاشتې راهیسې تړل شوې وې پرون پرانستل شوې. په پکتیا کې د قانون او صنعت خونې رئیس فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا لارې به تر ټولو لومړی ترانسپورتي لګښتونه راټیټ کړي.
د دغه لارې خلاصېدل ده د صنعت دپاره او تجارانو دپاره یو حیاتي مسله ده، ځکه چې کوم مصارف د غلام خان یا د تورخم د لارې راځي هغه دوه چنده زیات دی. نږدې لاره ده، اوار لاره ده، ګاډي پارزانه راځي او ستونزه یې خو همدغه ده چې دلته معیاري ګمرک نشته دی.
په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي راتلونکي اونۍ به د واګې بندر هم د افغانستان د صادراتو په مخ پرانستل شي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د روسیې په ختیځ ښار خبروفس کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ایز والي د نیولو په غبرګون کې سړکونه تراوتلي. والي سرګي فورګل توران دی چې 2004 او 2015 کلونو کې د څو سوداګرو د وژنې امر ورکړی او د ځینو نورو د وژنې هڅه یې کړې. د فورګل ملاتړي نن د لینن په مرکزی څلور لارې کې راټول شوي وو او دا شعارونه یې لیږدول چې زه سرګی فورګل یم، فورګل خوش کړی او شرم پر مسکو. د روسیې په یو شمیر نورو ښارونو کې هم ورته مظاهره شوې دي. 50 کلن فورګل وړم ورځ د سیړنیز کمیټې لخوا ونیول شو او د مسکو یوې محکمې د دوه میاشتنی توقیف پریکړه وکړه. نوموړي ویلي دي چې دای بیګناه دی او د سوداګرو په وژنه کې لاس نه لري. د روسیې په پارلمان کې د لیبرال ډیموکرات ډلې مشر ولادیمیر ژیرینوفسکي ویلي دوی د خپل دی غړي د نیولو په غبرګون کې استعفا ته چمتو دي. د امریکا د سن فرانسیسکو یوې محکمې روسي تبع یوګنی نیکولین د سایبری غلا او د ټولنیزو رسنیو د هکولو په جرم محکوم کړ. نو موړی د جرم اته کال وړاندې تر سره کړی چې هغه مهال د امریکا لوی ټولنیزې رسنۍ لینکډین او ډراپ باکس هدف ګرځولې وي. د مجرم پیژندل شوی کس مدافع وکیل ویلي د استناف غوښتنه کوي او دا پریکړه لوی بې عدالتي بولي. او نن شنبه د جولای 18 د بوسنیا هرزګوینا د سربریتسا خونړی پیښې 25مه کلیزه ده. د کورونا ویروس له ګواښ سره سره د دغې ورځ لمانځنه کیږي. 25 کاله مخکې په همدې ورځ د بوسنیایي مسلمانانو 8000 نارینه او هلکان د سرب ځواکونو لخوا راټول او په ختیځه سیمه سربرینتسا کې ووژل شول. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته دا په اروپا کې تر ټولو لویه ډلهییزه وژنه بلل کیږي. نړیوالو محکمو دا پیښه نسل وژنه یاد کړي، خو سربیایي او بوسنیایي چارواکو د دې کلمې له منلو ډډه کړې.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غواړي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي
چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو. هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکرات د پیل شاهدان وسو.
د بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو د پیل په اړه له یو تحلیلګر سره هم خبرې کوو.
د بندیانو داسې خوشی کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي.
د پژواک خبری آژانس رئیس وایي چې په حکومت کې دننه ځینې کړي پر دغه آژانس فشارونه راولي چې د فساد په اړه نور راپورونه خپاره نه کړي.
ډېر نور چلرو او زه مطمئن یم چې د پژواک ټیم د دغو فشارونو لاندې نه راځي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې خپل یو مهم ملاتړی چې ټاکل سوی و په څو ورځو کې زندان ته ولاړ سي برای کړ. دوه اونیزه پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه سیاسي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر 4:08 سوې. د مصالحې عالي شورا وایي حکومت او طالبان د نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. د دې شورا ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې دواړه لوري دي یو بل سره په انعطاف او همکاري ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. خو حکومت ټینګار لري چې نږدې 650 هغه طالبان دیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. نور جزئیات د پیروزي عزیزي پر راپور کې.
د مصالحې عالی شورا وایي افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځانګړي ډول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره خنډونه نه جوړوي. د دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دي زر تر زره د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو بهیر بشپړ کړي.
د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ لوری نه باید خنډ ایجاد کړي او طرفونه باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه سازي وکړي. یو لا غوسخه د طالبان لوري د زرو تنو بنديانو او د افغان حکومت لوري د 5000 بنديانو خوش کیدل دي چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به لاغي وروسته ډیر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پایل شاهدان وسو.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ډیره د بندیانو د خلاصون پروسه پر مخ بیایي نظر هم واخلو، خو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه ویل څه. طالبان بیا د مصالحې د عالي شورا د ویان د دغو څرګندونو په اړه وایي دوی هم غواړي چې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو بهیر زر تر زره بشپړ او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه برابر شي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او باید د حکومت لخوا ټول هغه 15000 طالب بندیان خصوصي چې په خبره یې نمونه یې په لیست کې شامل دي. ولسمشر مانی وايي دوی د سولې اړوند خپل حسن نیت ثابت کړی او اوس طالبانو ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل اراده وښيي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په توافقنامې راورسته د افغانستان حکومت اساسي او اړین ګامونه واخیستل. د طالبانو بندیان خوشی شول. د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده ثابته کړله اوس د طالب وار د شپې برخه کې ګامونه واخلي او د سولې لپاره خپل اراده ثابت کړي.
حکومت وړاندې ویلي چې د طالبان لوري د 15,000 بندیانو په ورکړل سوي لیست کې شامل 1592 کسان به خوشی نه کړي. د دوی په خبره دا شمیر کسان بیلابیل جرمي دوسیې لري چې د افغانستان د اوسني قانون او عدلي او قضایي سیستمونو له مخې آزادول جواز نه لري، خو طالبانو د دغو کسانو د جرمي دوسیو لرل رد کړي دي. د 13 فبروري میاشتې په 9 نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه، په دې هوکړه لیک کې راغلي چې افغان حکومت به تر بین الافغاني مذاکراتو وړاندې د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت زر بندیان خوشی کړي. په دې لار کې تر دې دمه افغان حکومت 4,015 او طالبانو 9,000 بندیان آزاد کړي دي، چې له دې شمېره 10 نن یعنی شنبه آزاد سوي دي. اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1592 بندیانو د خوشی کولو موضوع جنجالي سوي، د افغانستان د بشر د حقونو سازمان یې د حل لارې وړاندیز کوي. د دغه سازمان مشر لالګل لال وای دواړه لوري دی یو بې طرفه پلاوی وټاکي چې مسله روښانه او د بندیانو د خوشی کولو بهیر دوام پیدا کړي.
وړاندیز دی چې یو بې طرفه پلاوی د مدني ټولنو، د حقوقي بشر د نهادونو، د ملګرو ملتونو په شمول باندې وټاکل شي او دغه پلاوی دغه 600 بندیانو دوسیې وارزوي او ودی چېړي چې آیا واقعا د حکومت چې کومه ادعا کوي چې هغه ادعا د حکومت درسته ده سمه ده، او که طالبان چې کومه ادعا کوي هغه درسته ده. نو د دغه قضیې د حل لپاره دوه لارې دي، چې یا طالبان بدیل لیست ورته وسپاري او یا د دغه 600 کسانو د شیو د
چړل لپاره به طرفه پلاوی وټاکل شي. خغلی لال ټینګار کوي چې په دې پروسه کې د عدالت په نظر کې ونیول سي او د بین الافغاني مذاکراتو د زر پای لپاره د دواړو لوري لزغم کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د بشر د حقوقو خپلواک میسون ویلی و چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې باید د جنگي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
و مردل چې د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان د نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي، خو افغان حکومت ویلي چې 1592 هغه طالبانیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریز ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي سي. د پانتون استاد محمد شفیق امین څخه مې د امریکایي په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانیانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره له خنډ او ځنډ سره مخامخول سي.
یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر یې له هم سره مخامخ کړی دی همدغه د بندیانو مسله ده چې څنګه باید خوشی شي. د صالحه عالي شورا هم دغه مسله د حکومت نه البته د یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان نه خوشی کوي او همداراز د سولې د صالحه عالي شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګورې حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه ځینې مسایل پرې تحمیلېږي. د بندیانو داسې خوشی کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او غواړي چې هغه څه چې په قطر په کلي کې ذکر شوي دي بندیان خوشي نه شي. له بل لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي. په همدې منظور باندې د مصالحه عالي شورا همغږي لري له د امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې که لازم همغږی نداری. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر د اوکرایک سره سم د طالبانو بندیان خوشی کړي او د دې نه ویره ونه لري چې د مذاکرې په بهیر کې، البته د بین الافغاني مذاکرې په بهیر کې، به د دوی دریځ کمزوری شو.
امین صاحب، د حکومت اندېښنه هم دغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجه سته چې دوی جرمي دوسیې لري، نو په هغو طالب بندیانو کې چې مخکې خوشی سوي څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک وه؟ که داسې نه وي نو له هغوی سره د کوریو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
د عدالت بحث تر ډیره پورې د قطر د وکلیک تر سوري لاندې راغلی دی او هغه څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بحث په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشي کېدل شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د وکلیک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر ډیره بې ځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکوله دا نه ده چې دغه بندیان یو لرقي او امنیتي ستونزه لري. اساسي ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د وکلي کې ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکراتو تداخلېږي. خو زما باور دا دی چې حکومت باید دغه ویره ونه لري. حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، په سیمه ییزه کچه او په ملي کچه.
بله امین صاحب، حکومت د خپل دریځ د پیاوړتیا لپاره تیره اونۍ په کابل کې درې آنلاین کانفرنسونه وکړل چې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع په اړه یو کانفرنس و، دغه راز بل درې اړخیز کانفرنس و، او په درېیم هغه کې هم په هغو کې د بین الافغاني خبرو د پیل پر امکاناتو باندې بحث وسو. څه فکر کوئ چې ستونزې راکمې نه سوې وحده پورې؟
افغانستان په سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه خورا زیاد ملاتر لري، او لندغه ملاتر نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي چې دوی د سولې په روان بهیر کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په دې کې شک نشته چې حکومت د سیمه ییزو هیوادونو سره او له نړیوالو سره ډېر زیات مشترکات لري د طالبانو په تناسب. نو زه فکر کوم چې له دې اړخه د حکومت ستونزې تر ډېره پورې حل دي. اما د حکومت بیره دغه ده چې که د قطر حکومت هو به هو څنګه چې رامنځته شوی دی تطبیق شي، دوی ویره لري چې ښایي یو لړ کمزوري رامنځته شي د دریځ د سولې په مذاکراتو کې. حکومت باید دا ویره ونه لري، حکومت دی بین الافغاني مذاکراتو ته په جرات ولاړ شي، او هغه مسایل چې د اختلاف وړ دي له شک پرته جګړه پرې روانه ده، او باید بین الافغاني مذاکراتو کې بحث وشي، هلته د حل لاره ورته پیدا شي.
د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی نړیوالو په یو ژغ د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې درون بهیر ملاتړ وکړ، خو ځینې شنون کې بیوایي چې د په کابل کې د تیرې اونۍ د دریو غونډو په څیر غونډې هیله بخښون کې نه دي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییز او نړیوال اجماع درامست کولو په برخه کې د دوی په کوربتوب د تیرې اونۍ درې سره ناستې مهمې او لاسته راوړنو ډکې بولي. د دې وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ په کابل کې د بی خبري ناستې پر مهال وویل د نړۍ او سیمې هیوادونو په یو غږ د افغانانو په مالکیت د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ، او له طالبانو یې وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره زمینه برابره کړي.
درې واړه غونډې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړې شوې د سولې په تړاو د اجماع د رامنځته کولو او د هغې د تقویت په لار کې اړینې او له خورا ډېر اهمیت څخه برخمنې وې. درې واړو غونډو کې ګډونوالو د افغان ولس په مالکیت او رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د تاوتریخوالي موجوده کچه یې د نه منلو وړ وبلله، او په طالبانو یې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه او د افغانستان له جمهوري دولت سره د مخامخ خبرو کولو زمینه برابره کړي.
نوموړي وویل چې د تیرې اونۍ د دوشنبې، سه شنبې او پنج شنبې د ورځو په دغو غونډو کې د 15 هیوادونو او څلورو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ناستو کې د سولې په ټولو اړخونو د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو، له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند، د سولې له بهیره د نړیوالو ملاتړ، او په ټوله کې د جنیوا کانفرنس لپاره د افغان حکومت پر چمتووالي بحثونه وشول. خو د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان د سولې د بهیر د پیاوړتیا په برخه کې دا شان غونډې ډېرې ګټورې نه بولي. د نړیوالو چارو افغان کارپو داود مایار وایي د سولې لپاره یوې منظمې پالیسۍ ته اړتیا ده چې دا تشلا هم محسوسېږي.
صلح لپاره باید یو منظم ستراتیژي او یو پلان وي. شو متاسفانه دا مسله دلته شتون نه لري، یعنی که چیرې دا فعالیتونه او دا ناست پراګنده شکل ولري لکه اوس شي دي، دا کېدای شي د پروسې ته زیان ورسوي. نو د ما په نظر بهتره دغه ده چې طالبانو او د حکومت منځ کې، یعنی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو منظم پلان جوړ شي، یو منظم ستراتیژي جوړ شي.
د ښاغلي معیار په خبره دغه ډول ناسې پخوا هم شوې وې، خو کومه مشخصه پایله یې نه درلوده. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د بندیانو تبادله او خوشې کېدل اړین شرط بلل شوی، خو تر اوسه دغه بهیر نه دی بشپړ شوی. او نږدې 600 طالب بندیانو پر سر چې حکومت وایي جرمي دوسیه لري، د دوی او طالبانو ترمنځ ناندرۍ روانې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د پژواک په نوم د مطرح خبری آژانس رئیس وایي په دولت کې د ځینو کړیو لخوا ګواښل کیږي او فشار ورباندې زیات شوی چې د فساد په اړه نور راپورونه خپاره نه کړي. د نشکړو خیل نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو ګواښونو او د فشار د مستند کېدو په اړه کار کوي، وروسته به یې په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ګمان نه کوي دا صحت څه دي سوي وي. رحمت الله افغان راپور لري.
روستاله هغه چې تیرمیاش په افغانستان کې د پژواک په نوم خبری آژانس پاکستان ته د مصنوعي تنفس د 2 دستګاوو د قاچاق په اړه راپور خپور کړ. اوس دغه اژانس رئیس وایي چې په دولت کې د ځینو کړیو له لوري ورته اګواښونه کیږي. د نشکړو خیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد په اړه یې ځینې تازه راپورونه چمتو کړي، خو په دولت کې ځینې کړۍ یې د خپرېدو مخه نیسي.
مونږ ته ګواښونه هم شته او دغه راز ځینې ستونزې او مشکلات شته، او دا د رسنیو په وړاندې مشکلات را ایجادول دي. د دې لپاره هم واردوي چې پژواک نور ته خپاره نه کړي، په داسې حال کې څومره ډیر نور چلرو، او زه مطمئن یم چې د پژواک ټیم د دغو فشارونو لاندې نه راځي.
دا چې د چاله لوري ګواخل کیږي او څه ډول فشارونه دي، کاغلی کړو خیل نه د چا نوم واخیست او نه یې هم په اړه ډیر جزئیات ورکړل، خو وی ویل دوه موارد دي چې د مستند کېدو په اړه یې کار روان دی. له دې یوه ورځ وړاندې د بې پولې خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، په یو راپور کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح هغه ټویټ ته اشاره کړې چې په شوا کې په دروغو تورن کړی و. د دغه ټولنې په راپور کې په زابل کې ولسمشر غنی ته د کافر د خطاب په غبرګون کې د ملي امنیت ریاست له لوري د بیان راډیو د خبریال محبوب حکیمی نیول کېدو، او همداشان د جولای په لومړۍ نیټه په خوست کې د بهرني اژانس خبریال د کور تلاشي ته اشاره سوې ده. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو په نیول کېدو او خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مشر موجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو کې متاسفانه د دولت له خوا نه ځینې کړۍ دوی خبریالانو ته همدارنګه رسنیو ته ګواښ ښیي او فشار اچوي. هغه په دولت کې هغه کسان چې په خپله مفسد کې او په فساد اخته دي، نو د دوی څیرې بیا بربند کېږي. په سیستماتیک ډول رسنۍ ته ګواښ کوي او همدارنګه خبریالۍ ته دوی اوس په خپله خاند واقع شوي.
خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو مرستیال عبدالمنان شوای شرق د خبریالانو په ځانګړې توګه په ژواک اژانس ته ګواښونه ردوي او د څېړنو په اړه د مستندو اسنادو غوښتنه کوي.
نو زه غواړم خواهش کوم چې په سایت خبری پژواک دا اسنادون کوم شواهد کوم مدارک چې لري مونږ ته ورکړي. له قانوني لارې څخه باید دا مسائل بررسي وشي. کوم ستونزې چې کومه نهادونه چې غواړه چې خبریالانو ته ایجاد وکړي، مونږ د زړه له کومې خدمت کوو. په قانوني روشنایي په توګه انشاءالله کې حمایت کوو، او دا ملاتړ صادقانه ملاتړ دی. زه ژمن یم چې قانون تطبیق شي.
ښاغلی شرق وایي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او د 19 کلنې لاسته راوړنې په توګه ورنه ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. هوس به هم ناجیا سپیره ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
ویسا ورځپاڼه لیکي افغان حکومت تیره اونۍ له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر سوله مجازي غونډې وکړې، او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله. خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و. په سرمقاله کې راغلی لبلې خوا ولسمشر غنی چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي، دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کېږي دا څوک دی؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي: په پردی جګړه کې د افغانانو ستره بیا. وړاندې راغلی د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولې دي. سرمقاله کې راغلی له دې سره د ولسمشر ټرمپ هغه پلان دړې وړې شو چې وختلې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي، چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامدار وساتي. وساتي او له روسیه او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. د سرمقال لیکونکو په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناتو سرتیرو ته د وشل لپاره نور هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک غښتلي کړي. او هاشت سوبرس پانی تخپل یو سرنیز ریپورت پر بنسټ د قرنټین په ورځو کې د وچه ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړي. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچه ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللي.
تاسی آزادی ایرادیو تغواجی است. دوانستان مسائل تبیر تا ورست ورگرز و خوص زین بحرینی موضوعات سیرو. در امریکا در متحید دلتون ولسمش دونالد ترامپ پا تیرو انتخاباتو که خپل یو مهم لاتر چی تا کلسی و پا چور ازو که زندان تا ولرسی برای کرد. رابرت استون پا دری کلا او چلور میاشتو بند محکوم سوی و او تا کلسی و چی روان اونی کانگرس تا دروغ و ویلو پا جرم زندانیسی. تفصیل احمد شیبرنه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راجر سټون له زندانه راوګرځاوه او یې ویل چې سټون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پلمې قرباني و. سټون د اوږدې مودې په مخه له ټرمپ سره په سیاسي ډګر کې نږدې پاتې شوی دی. کله چې استازو جرګې دا مسله څېړله چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د ډونالډ ټرمپ د ګټلو لپاره هڅې کړې دي که نه دي، پر سټون د درواغو تور پورې شو او بیا وروسته د درې کاله او څلور میاشتو بند حکم پرې وشو. د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې له زندانه د سټون د ګرځېدو خبر ورکړ. ټاکل شوې وه چې څو ورځې وروسته تر دې زندان ته لاړ شي. په بیان کې راغلي دي چې راجر سټون ځورېدلی دی، له ده سره عادلانه چلند نه دی شوی او په دې قضیه کې ډېر نور هم شته او راجر سټون اوس آزاد دی. ټاکل شوې وه چې 68 کلن سټون د جولای په 14 په جورجیا کې فدرالي زندان ته د هغې سزا لپاره واستول شي چې په فبروري کې ورته اعلان شوې وه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي که چېرته سټون زندانی شوی وای دی بل جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی وای. په بیان کې ویل شوی دی چې د روسیې د مداخلې په موضوع کې تحقیقات په رسنیو کې د کیڼ اړخ او د هغه د متحدانو هڅه ده چې د ټرمپ ولسمشرۍ د کمزوري کولو لپاره یې کوله. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې په بیان کې څرګنده شوې ده چې کله هم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یا د ټرمپ د ادارې او روسیې ترمنځ په پټه کوم جوړ جاړی نه و. دا د هغو یو خیالي جوړ شوی تصور و چې نه یې شوی کولی چې د 2016 کال د ټاکنو نتیجه ومني. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې ځانګړي سلاکار رابرټ مولر چې 2 کاله په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تور تحقیقات وکړل او څه یې ونه موندل، نو سټون د تحقیقاتو پر مهال د خپل چلند په تور تورن کړ. د دې لپاره چې دا تحقیقات بې بنسټ وو نو ښاغلی سټون په زندان ته نه ځي. د 2019 کال په اپریل کې چې مولر د خپلو څېړنو کوم راپور خپور کړ، د 2016 کال په انتخاباتو کې په څو مواردو کې د روسیې د مداخلې په اړه توضیحات پکې وو، خو په دې برخه کې د روسیې د مداخلې کره شواهد ترلاسه نه کړل. کوم فرمان چې ولسمشر ټرمپ د سټون په اړه صادر کړی دی، په دې کې ښاغلی سټون یو مخبرات نه دی اخیستی. البته دی به بیا محاکمې ته مخه کوي، خپل بشپړ سپیناوی به کوي او براعت به اخلي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې کسان له ستونزو سره ژوند نه کوي بلکې له ستونزو سره ژوند بدلوي. په دې ډله کې یوه هم میستي منصوري ده. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس انجلس کې رستورانت لري. نور له احمد شیبره.
په لاس انجلس کې یو رستورانت چې ورسره کافي شاپ دی په خپل پارکینګ کې شیشې وړې وړې غرفې جوړې کړې دي. شاوخوا یې بوټي او ګلان ورته ایشي. د غرفو په سره وړخونو کې داسې کوچنۍ کړکۍ شته چې پرانیستل کېږي. دې رستورانت د کورونا ویروس لپاره دا کار کړی دی چې خلک سره لرې بیل بیل او په آزاده هوا کې خواړه وخوري. د لیډي برټ په نوم دغه رستورانت د ایکو پارک په سیمه کې دی چې د مارچ په میاشت کې د کورونا ویروس له امله دروازې وتړل شو. د دې رستورانت څښتنه میستي منصوري وایي هر ځل چې څوک په یو غرفه کې کښېني د هغه تر تګ وروسته دا غرفه پاکې شي. میکروب ضد مواد هلته وهل کېږي او کړکۍ که بندې وي پرانیستل کېږي. میرمن منصوري زیاتوي چې په هره غرفه کې د 2 کسانو د ناستې فاصله مراعت شوې ده چې تقریبا 1 متر او 2 سانتي متره له یو بل لرې کښېني. رویټرز اژانس د 24 کلنې تیسا ویلیګاس په وینا لیکي چې دی په انټرنیټ کې د دې رستورانت اعلان ولید. بیا یې خپله ملګرې ریبیکا هاي وهڅوله چې هلته غرمنۍ سره وخوري. دوی وایي چې عجیبه تجربه وه. د رستوران څښتنه منصوري وایي د سهار او ماښام لخوا په دې شیشې غرفو کې ډوډۍ او کافي خوند کوي، خو د دې سربیره چې کړکۍ یې پرانیستې وي د غرمې لخوا یې هوا توده وي.
د احمد شبر لدی راپور سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې وړاندې په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودی ناوري.
د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای پخوانی مشر وایي که طالبانو ته تا د روسیې لخوا د انعام ورکولو ادعا ثابته شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. د ملي امنیت یو کارکوونکی په پکتیا کې د ماین چاودنې وژلی او درې نورې ټپیان کړي. د دغه ولایت د امنیت امیر لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل ګردیز په عمومي سرک د یو ځای پر ځای شوي ماین له کبله وشوه. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د مرکز ترین کوټ اړوند سیمو کې د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي. دې بریدونو کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. چارواکي وایي تر لاسه پورې طالبان هم په ځوابي بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې له پاکستان سره د دوه تړل شوو سوداګریزو لارو بیا پرانستنه د سوداګرو له هرکلی سره مخامخ شوي. د ډنډ پټان او انګور اډې لارې چې په پکتیا او پکتیکا کې له څو میاشتو راهیسې تړل شوي وې پرون پرانستل شوې. د روسیې په ختیځ ښار خبروفسک کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ییز والی د نیولو په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي. د امریکا د سان فرانسیسکو یوې محکمې روسیې ته به یوګنی نیکولین د سایبري غلا او د ټولنیزو رسنیو د حق کولو په جرم محکوم کړ. او نن شنبه د جولای 18 د بوسنیا هرزګوینا د سربرینیتسا خونړۍ پیښې 25مه کلیزه ده. د کرونا ویروس له ګواښ سره سره د دغې ورځې لمانځنه ترسره کیږي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو ترغه مخکې اوري چې 25 کاله مخکې د بوزنیا سرب پاوز تر اته زره زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان ووژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا تر ټولو بده ډلهییزه وژنه وه. له ملالی بشیر څخه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور.
پنځوشت کاله کیږي رمیزه ګوردچ د خپل میړه او دوو زامنو په پاتشونو پسې ګرځي. دوی له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو بدې ډله ییزې وژنې قربانیان وو. دا ډله ییزه وژنه په 1995 کال کې وسوه او د سربرینیڅې د ټول وژنې په نوم یادیږي. ګوردچ هیڅکله د خپل شل کلن زوی مصطفی اخري خبرې هیرې نه کړې. د ویل مورې زه به هیڅکله بیا تا ونه وینم. زما ځوان زوی ما ته وکتل او پټه خوله سو. دوی له هغه 8000 مسلمان نارینه او هلکانو و چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال په جولای میاشت کې راټول کړل او بیا یې ووژل. دا ټول وژنه د بوسنیا د جګړې پر مهال رامنځته سوه. هغه خونړۍ جګړه چې په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا د ماتېدو پر مهال پیل سوه. د جنرال راتکو ملادچ په مشری د بوسنیا سرب ځواکونو د ملګرو ملتونو خوندي ساحه سربرنیڅې ونیوله. په دې سیمه کې سلګونو زره کسانو پناه اخیستې وه. ښځې او کوچنیان له نارینه وو جلا کړای سول. میرمن ګوردچ وایي دا او لور یې په یوه بس کې کلادنچ ښار ته ولیږل سول. د بوسنیا سرب ځواکونه ولاړ وو او بس یې راوګرځاوه. موږ ته یې وویل چې خپلو زامنو او سړو ته وګورو. ما له کړکۍ ورته وکتل او خپل زوی مصطفی مې ولید چې هلته ناست و. کله چې زه یې ولیدم چې ورته ګورم خپل سر یې ټیټ کړ. زه بې هوښه سوم او نه پوهېږم بیا څه وسول. ګوردچ له 25 کلونو راهیسې سربرینیڅې ته سفر کوي او هلته د خپل سړي او زامنو په اړه معلومات لټوي. دوی د سپورت لوبغالی ته وړل سوي وو. د بوسنیا سرب ځواکونو ورته ویلي وو چې فوټبال وکړي، خو زما زوی مصطفی لوبه نه وکړي او وژل سوی وو. د مصطفی پاتشونې په برانیوو کلي کې د یوه ډله ییز قبر کې د ډي این ای د معایناتو له لارې وپیژندل سول. په هیک کې د جنګي جرایمو پلټونکو معلومه کړه چې هلته شاوخوا 1200 بوسنیایي نارینه په ډزو وژل سوي وو. رمیزه ګوردیچ په 1989 کال کې د بوسنیا د سرب ځواکونو پر وړاندې په برانیوو کلي کې د جنګي جرایمو پر وړاندې په محکمه کې شاهدي ورکړه. درازیم اردوموویچ مجرم وپیژندل سو او دا زړه بوژنوونکی بیان یې ورکړ. د یو وای ډګرمن موږ ځکو ته بوتلو. دوی وویل چې له سربرنیڅې به د ملکیانو بسونه راسي. بسونه راغلل. دوی خلک د لسو کسانو پر ډلو وویشل. موږ پر خلکو ډزې وکړې. زه نه پوهېږم څومره دومره ډیر و چې هیڅ مې سر نه خلاصېده. د ملګرو ملتونو یوې محکمې په 14 قضیو کې پریکړه وکړه چې دا د ټول وژنې عمل و. رمیزه ګوردیچ خبره سوه چې د دې سړي جونوس تر وژل کېدو مخکې له ګاونډیانو سره لیدلی و. زما ګاونډیانو دلته په کونیویچ پولیې کلي کې زما سړی وپېژانده چې لاسونه یې تړل سوي و. دی ورور یې او د اکا زوی یې د کراویڅې خوا ته وړل سوي و. د ګوردیچ سړی له هغو 1500 بوسنیایي وګړو یو و چې په کراویڅې کلي کې پر کرهنیزو ځمکو ووژل سول. په کراویڅې کې یې دوی تړلی وو او له کړکیو یې ورباندې ډزې کړې وې. ګوردیچ وایي د دې کوچنی زوی مهرالدین 13 کلن و او په چنچري دره کې په ډله ییز قبر کې وموندل سو. ډیری مړې تر دې پیښې څو میاشتې وروسته بل ځای ته انتقال سول. ځینې په دې هدف په نورو ځایو کې خاورو ته وسپارل سول چې دا پیښه پټه کړای سي. ما هیله درلوده چې دی به ژوندی پاته سي. ما هیله درلوده چې یو زوی خو به مې ژوندی پاته سي. خو دواړه مړه سول. د دې پیښې د پټولو په خاطر د بوسنیا سرب ځواکونو د قربانیانو مړې په سلګونو ځایو کې پټ کړل. په ټوله کې د ګوردیچ 1.5 خپلوان په دې ټول وژنه کې ووژل سول. د دوی پاتشونی اوس د سربرنیڅې د پوټوچاري ټولوژنې په یاد ځای کې خاورو ته سپارل سوي دي. ما ته تر ټولو سخته دا وه چې مهرالدین خاورو ته وسپارم. یوازې خاورو ته مې نه سپاره، بلکې پرته له سر او لاسو مې خاورو ته وسپاره. د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د جنرال ملادیچ په ګډون د بوسنیا سرب ګڼ سیاسي او نظامي چارواکي مجرم وپیژندل. دی په وژنو، جنګي جرمونو او بشر پر ضد جرمونو مجرم وپیژندل سو او په عمري حبس محکوم سو. که څه هم دی په زندان کې دی او د استیناف مراجعه یې نه ده منل سوې، د ګوردیچ لپاره عدالت نسی کېدای. زه دوی بیرته نسم راوستلی. زه د دې عاملین نسم بخښلی او زه غچ هم نسم اخیستلی. ګوردیچ اوس هم په دې هیله ده چې دا به د مهرالدین پاتشونی ومومي. د سربرنیڅې تر پیښې 25 کاله وروسته هم د عدالت لپاره د دې سفر اوس هم دوام لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په بلکې څنګه دی؟ اوس هم مغمره جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم مغمره جدي ده.
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي. کورونا په افغانستان کې بل خصوص د افغانستان پایتخت په پلازمېنه کابل کې عامه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبروي، دا غوي ارقام په خوانه کم شي دي. دا بالکل سم خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این اے یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علائم په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوا د کووند لپاره هیڅ نوع خدمات نه ورکول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضۍ په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو لمخې قوت زیات شو لوړ شو اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
زما پوښتنه همدا وه جناب امیدی صاحب، جناب امیدی صاحب زما پوښتنه همدا وه چې تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
پانڈیمی کے علم حکم کئی یا اپیدمیولوژی دا حکم کئی چې په پانډیمی کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرتو یا مرت نورې ناروغیو اراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه، نو هغه دې کاملا په خپل ځان باندې د دې اطلاع وکړي چې زه کورونا یم، یعنی پانډیمی ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقی جرأت نامونو د ولس استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډیری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن، په افغانستان کې ډیری کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې چې حد اقل ټول معیارات نه حد اقل معیارات پوره کوي شي، او ډیری کمې شفاخانې دي هغوی د دبلیو ایچ او د لابراتوارونو ستانداردونو مطابق لابراتوار حد اقل معیاراتو مطابق پوره کړي. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د دبلیو ایچ او د ستانداردونو مطابق موږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو، خو د کورونا د مریضانو دپاره جناب شفر ته مریکي دلته ده. دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوی کوو، دا نه خو نه خنو تداوی کوو، ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې ښکته راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي. دي
ډاکټر صاحب راپور نه خبره سول چې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسی جرګې؟
جناب شفق صاحب دا باید دارالانشا د ولسی جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم، خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي. تر څومره چې زه تماس ورسره لرم، یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو
بله، او به حمیدی صاحب د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاه او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چې کړي دي تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایاتو کې په مرکز کې په مجموع کې که ډاکټر وو که عالم وو که ملا وو که وکیل وو که وزیر وو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل، حتی کورونو ته یعنی وظیفو ته چپخانو ته په سکتورو خصوصي کې او په سکتورو دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانې ته لاړم، مریضان ډیر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، نو مسؤولین نه دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو، بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جناش افغانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول. هغه بیم او ویره چې ورته راوه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولی ډاکټر صاحب په عین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه ده دا موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالی چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریدارۍ باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شفخانې ته لاړ شم د شفخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ څار ډیر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بل ډیر مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه، خوشاله سلام.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ پیښول ډېرې دو وروسته چې تر سره کوونکې ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل د خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که ټوپک یا توپنچه وسی باید په جدي
د خپرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې د خپرونې د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د روانې اوږدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي له کبله داسې پیښې ډېرې رامنځته کیږي چې یو ځوان راپاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخې پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل د خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وشت.
ولی نتلی محکمې ته عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وشت.
بس ونده بس حکومت کوړته ویل خو هغه نه بندې کول. بس ما دغه چې د زړه د ژوند د ستنګ رالم، بس ما کرامه وشت.
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو ځوان دې بس دغه چې پېښه سو وس خو پېښه مانی کول د کار مې ور.
هغه ژوند دې دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
به کې ډیر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی خپل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کړي، بل حکومت بلاس کړي د باندې لا وخ. بس هر شی موږ خپل بلاس کړو، خو دلته باندې یو مجبوري څوک
پچله دې زیو زی قتل خونه کې
یا نور بس توبه می دی
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وی په اسانی وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څه وای
خدای چې کسې دې هغه هم کدا شکار ول خو زایل تدې بس زندان کې بل ځای خونه دی و دا غوښتنه دې من سم کارو کې سبا کانوال
د پکتیا اوسیدونکو عبد الحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب غني چې د ځوانانو ترمن زوق دې ډېری وي او کا وړه خبره هم کېږي کیسې تر قتل رسیږي
د ډېر د ځوانان دي چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډېر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت ته په ورسولې کې نو هغه رجګيږي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل نه ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کیسې ډېر دردون کېم دی او تربینت دغه یعنی سل په صد رول کلري یعنی هغه ځان کم نه ورترولې چې دایمه تربور دی الته نور خلک هم ناس تربور ناس نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ما ته تیز خبر وکړې ما ته پیغور اک نو دای دی پیغور بدل یا کست مشتل باندې یا پژل باندې کوي
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجا کومه خبره وي د چا سره دوی ډېر زر احساساتي کېږي بالاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل له کوره هم وځي په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله وغځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله زما ته قصه کوله سي یو ورځ شپه وه روان وم او توپک هم راسره و نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړو چې دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي څه زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران دې سي هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی دروازه مخته خوصه کوي نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه ځوان سړی وکړي
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړی ده انسان ته به انسان مخکې له مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا دا ابدی بدای په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چای او کور جوړ کړی هغه وران کې خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا چې قتل ته کړي هیڅ بل ګناه ته به نه ټاکلي
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یو ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپل پولیس سارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی خاله چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوونکې نه وی
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي خدا د چې ځوان باید له احساساتو کار وانه خلی او تر څو پورې چې ممکن وي او سلا وکړي او بیا هم کوم ستونزه یا جنجال ورته مخ کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلی او قضایي ارګانونو شته غوته د مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو لارې حل کړي نه دا چې د ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک وژني دا د سده کڅوګي وژه خپل ځان یو وژه ځکه دای هم بیا آزاد نشي ګرځېدلای کورنۍ په تکلیف وي حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي
خپل تور کړ ضرور پزړ کې ما تفایا چې دشمن راغی چې دشمن راغی دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا خپل تور کړ ضرور پزړ کې ما تخدایا
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي؟ یعنی کېدای شي سبا بل څوک مو چیرې کزم داسې کار وکړم، یا به پیسې ورکړم یا به انجلۍ ورکړم، خلاص پشم. که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نور هم کیږي، نو څنګه کېدای شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایي مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلیږي په هغه رسمي توګه په جزایي مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایه موږ لرو او دا حل شوی هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی، نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګې باندې چې یو څو سپینګری هغوی راځي د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلۍ ورکی په بدو کې. دلته ده چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراشي قتل وکړي او بالاخره زندانوی؟
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده چې بیخبری له قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایلو که باید رسمی مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري، ورزی دی حوزه مربوطه دی، پولیسو ته اطلاع ورکي، څارنوال ته اطلاع ورکي چې راشه ورو رزه دغه سړی سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي او بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخه ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومان نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډیره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټک ایږدو. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
شن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت نہ چاری داشن خالے سخت نہ چاری داشن خالے زما سخت نہ چاری داشن خالے